د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلست. قدر من اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شېبې په 19:25 متره لنډو څپو خبرونې پیلوي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو لومړی خبرونه. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په غزنی ولایت کې پر یو کس د تعزیري سزا د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې پرون پر خپله ویبپاڼه ولیکل چې یو کس د اخلاقي فساد په تور د غزنی د قرهباغ ولسوالۍ د ابتدایه محکمې د پریکړې له مخې د سترې محکمې تر تایید وروسته په 150 دروغ وهل شو. مجرم همداراز په 90 ورځو تنفیزي بند محکوم شوی دی. بلخوا د پکتیا ولایت د رسنیو د دفتر د یو بیان له مخې په پام کې ده چې نن د ګردیز په ورزشي لوبغالي کې د شریعت د احکامو له مخې پر یو تن د قصاص حکم عملی شي. د محکوم په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بشري حقونو مدافع ډلې په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو او قصاص تطبیق انساني کرامت ته سپکاوی بولي، خو د طالبانو چارواکي وایي چې د شرعي احکامو له مخې د سزاګانې عملي کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هیواد په 19 ولایتونو کې د سختو بارانونو، تالندې او برېښنا او سختو بادونو او دوړو اټکل کړی دی. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نن په بدخشان، نورستان، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، قندوز، سمنګان، بلخ، بامیان، سرپل، فاریاب، جوزجان، دایکندي، بادغیس او هرات ولایتونو او همدارس په سلنګونو کې د تالند او برېښنا په ملتیا د سختو بارانونو امکان شته. وړاندوینه شوې چې د اورښت اندازه به د 45 او 40 ملي مترو ترمنځ وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنري وایي د پکتیکا ولایت کې به 800 کورنیو ته چې کورونه یې د 2020 کال په زلزله کې ویجاړ شوي اساسي سرپناوې جوړې کړې. د افغانستان لپاره د دې کمیشنري څانګې پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې دا کورونه د افغانستان د پیسو د امانت د ځانګړي صندوق له بودیجې څخه په ګیانې ولسوالۍ کې جوړیږي او تمه ده چې زیانمنې کورنۍ به وکولی شي له سږني ژمي مخکې خپلو نویو کورونو ته کډه شي. د 2020 کال د جون په 22مه یوې زورورې زلزلې پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیانې او د خوست په سپیرې ولسوالیو کې زرګونه کورونه ویجاړ شول. دې زلزلې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان کړل. د اسرائیل او پاوز پرون د بیروت د جنوب سیمې په هوایي حملو کې پنه خکړې. ویل شوی چې دا د لبنان د حزب الله ډلې پر ضد د اسرائیل تر ټولو پراخ پوځي عملیاتو چې پترڅ کې لسګونه هوایي حمله وشوې. د اسرائیل او پاوز ویل دي چې مخکې پر ټولنیزو شبکو د دې سیمې ملکی اوسیدونکو ته د عملیاتو په اړه خبرداري ورکړی وو. اسرائیل پاوز ویل دي چې په دې حملو کې د بیروت په داهیه ناحیه کې د حزب الله د توغندیو ډیری مرکزونه ویجاړ کړي دي. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څانګې لري د لبنان د جنوب سیمې اداره کوي. متحد ایالات حزب الله یو تروریستي ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور فهرست کې شامل کړې ده. له بلې خوا د اسرایلو د شمال په نهاریه سیمه کې پرون دوه کسان پر یوې ودانۍ د برید پر مهال ووژل شول. حزب الله ډلې وروسته ادعا وکړه چې دا ودانۍ د پیلوټ الوتکې په وسیله ویشتلې ده. د پاکستان په ګلګیټ بلتستان کې د یو بس د چپکېدو په پیښه کې 14 کسان چې یو واده ته روان و مړه شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي بس ټولې 28 تنه سپرلۍ درلودې چې 12 تنه یې له حمله درکه دي او یو تن یې ټپي شوی دی. د چارواکو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې ډریور د ډیر ګړندیتوب له کبله د بس اداره له لاسه ورکړه. د جینوز د راپور له مخې دا بس چکوال ولسوالۍ ته روان و چې له یو پله څخه سیند ته وغورځېده. په 13 اګست میاشت کې د پاکستان په شمال ختیځ او جنوب لویدیځ کې د بسونو د ټکر پیښو 14 کسان ووژل. او د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال د ملي لوبډالو ترمنځ یوه درې اړخیزه لوبلړۍ نن په تاجکستان کې پیلېږي. دا تورنمنت به د کابل په وخت د مازدیګر په 5:30 د پلازمینې دوشنبه په مرکزي لوبغالي کې د نیپال او تاجکستان په لوبه پیل شي. افغان لوبډله به خپله لومړۍ لوبه په همدې سټیډیوم کې د شنبه د ورځې د مازدیګر په 5:30 د نیپال د لوبډلې پر وړاندې وکړي. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری د سرپرستۍ لپاره خپل یو استازی ګمارلی دی.
هند هم دا غواړي چې افغانستان سره خپل روابط وساتي، ځکه هند په سیمه ییز رقابتونو کې د هغې هیوادونو سره په تقابل کې دی کوم چې د دوی ګټې په افغانستان کې دي.
وروستی یهودای افغان چې وایي په افغانستان کې له ګواښونو سره مخامخ و اسرائیلو ته رسېدلی دی.
د نورو ادیانو د معتقدینو سره لازم اسلامی چلند چې باید وشي نه دی شوی او اکثرا د تجاوز لاندې واقع شوي دي.
په افغانستان کې د غالیو د تولید صنعت د اسیبا په نوم د یوې ټولنې په مرسته په تیرې یو کال کې ښه وده کړې.
د ای سی ای بی آی برنامې موږ سره ډیره مرسته وکړه د حرفوي زده کړو په برخه کې، خو ستونزې شته. نړیوال بازار ته لاسرسی کم دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تکنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری د سرپرستۍ لپاره خپل استازی حافظ اکرام الدین کامل ګمارلی دی. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازی تیره اونۍ کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت د دفاع او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو سره وکتل. پر افغانستان د طالبانو ل بیا واکمنیدو وروسته نوی ډیلی په کابل کې خپل سفارت وتاړه، خو له کابل سره اړیکې تر اوسه ساتلې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د نومول شوي سرپرست حافظ اکرام الدین کامل خبر پرون سه شنبه ناوخته په دې وزارت کې یوې سرچینې باختر خبری آژانس ته چې طالبان یې کنټرولوي تایید کړی دی. خو دې وزارت د هغه د ټاکنې په اړه د دې راپور تر چمتو کېدو پورې رسمي څرګندونې نه دي کړې. د راپور له مخې ښاغلي کامل د نړیوالو حقوقو په برخه کې د دکتورا تر کچې زده کړې کړې او مخې تر دې د بهرنیو چارو وزارت د امنیتي همکاریو او سرحدي چارو د ریاست مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. ویل شوي چې نوموړی اوس مهال په ممبئی کې د طالبانو لخوا د ډیپلومات په توګه دنده ترسره کوي. حافظ اکرام الدین کامل د طالبانو لومړنی لوړ پوړی ډیپلوماټ چې د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری لپاره د سرپرست په توګه ټاکل کیږي. د هند حکومت هم تر اوسه د هغه د ټاکل کېدو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې نوی ډیلی دې ته چمتو شوی چې د طالبانو یو لوړ پوړی ډیپلوماټ رسمن په خپله خاوره کې ومني. د طالبانو دغه لومړنی لوړ پوړی ډیپلومات وروسته له هغې په هند کې رسمن دنده پیلوي چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنګ کابل ته په سفر کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دفاع له وزیر محمد یعقوب مجاهد سره کتنې ترسره کړې. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد د نومبر په 1 نیټه په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ د دواړو لورو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو او د خلکو ترمنځ د تګ را تګ په اړه خبري وکړي او متقی له خوده چې په ګڼو برخو کې اړیکې لا پیاوړې شي. متقی همدارنګه غوښتنه وکړه چې د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا لپاره د افغان سوداګرو ته د ویزې په ورکولو کې اسانتیاوې لا زیاتې شي. د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال ویان په وینا جی پی سنگ ژمنه وکړه چې افغانانو ته د ویزې د ورکولو او د ایران د چابهار بندر د چارو د ګړندي کېدو په برخه کې به زیاتې هڅې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه د تېرې دوشنبې په ورځ وویل چې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری لخوا د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شوه. د ښاغلي ضیا احمد په خبره د قونسلګری ته لارښوونه شوې چې د افغان کډوالو محصلینو او سوداګرو د اړتیاو د حل په موخه د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل کړي. نوی ډیلی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې په کابل کې خپل سفارت تړلی او د طالبانو حکومت لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلی، له طالبانو سره اړیکو ته له پراختیا ورکولو څه غواړي لاسته راوړي؟ دا پوښتنه مو په برلین کې د پوهنتون له استاد اسحاق اتمر څخه وکړه.
د طالبانو حکومت د تیر یو کال په داسه کې دی چې خپل روابط د سیمې د هیوادونو سره برحاله وساتي، او هغه روابط دوی په سیاسي برخه کې هم د دوی هڅې او هند روانې دي چې دغه روابط مخصوصا د سیمې د هیوادونو سره او بیا هند سره دوی ورغوي. او همدغسې هند هم دا غواړي چې افغانستان سره خپل روابط وساتي، ځکه هند په سیمه ییزو رقابتونو کې د هغه هیوادونو سره په تقابل کې دی کوم چې د دوی ګټې په افغانستان کې دي. نو دواړه هیوادونه د دې په هڅه کې دي چې دوی یو بل هیواد سره خپل روابط عادي کړي او نمایندګي د دوی په واک کې ورکړي.
نوی ډیلی پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان د پخواني حکومت ډیپلوماتانو ته اجازه ورکړې وه چې په دې هیواد کې د ویزو د صادرولو او نورې سوداګریز چارې مخته یوسي. خو دغه ډیپلوماتانو د تیر 2023 کال د نومبر په 24مه د ټولنیزو شبکو له لارې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ادعا وکړه چې د هند حکومت د همکارۍ د نشتوالي او ځینو نورو ستونزو له امله په نوې ډیلی کې سفارت بندوي. که څه هم د هند بهرنیو چارو وزارت وروسته دغه ادعا رد کړه، خو له هغه مهال رئیس ډیری افغانانو او په هغه هیواد کې میشتو افغانانو هند ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او هم په نور برخو کې ډیر شکایتونه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان ورستای يهودي وګړي اسرائيل ته رسیدلې دي. اسرائيلي اورشلم پوسټ خبري اژانس راپور ورکړی چې 15 کلن زابولون زمنتوف چې د تیر جمهوریت نظام له سقوط وروسته هیواد پریخیو له ترکیه څخه اسرائيل ته رسیدلې دي. په دې اړه نور حل د فیروزي عزیزي په راپور کې ووري.
د افغانستان وروستی یهودی 15 کلن زابلون سمنتوف چې د افغانستان د تیر جمهوری نظام له سقوط وروسته د غهیواد پریښی و اسرائیلو ته رسیدلی دی. د اسرائیلو اورشلیم پوست خبری آژانس راپور ورکړی چې ښاغلی زابلون تیر 3 په ترکیه کې و، او د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 د کان خبری آژانس په مرسته اسرائیلو ته تللی دی. هغه په ترکیه کې د اوسېدو پر مهال اورشلیم خبری آژانس سره مرکه کې ویلي و چې دی چې د کنیسی یعنی د یهودیانو د عبادت ځای ساتنه یې کوله په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له ګواښونو سره مخ و. زابلون له اوږدو کلونو راهیسې کابل کې ژوند کاوه او د غالیو او قیمتي ډبرو په پلورلو بوخت و، او څو نور کلونه یې بیا قصابي کوله او د کباب دوکان یې درلود. له افغانستان نه د زابلون سمنتوف له وتلو وروسته نور په دغه هیواد کې د یهودانو استوګنه پای ته ورسېده. ځینې افغان لږکي بیا ادعا کوي چې د طالبانو د محدودیتونو له امله له افغانستانه وتلي دي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د ټولو قومي مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی لري او د ټولو وګړو په ګډون د دغو قومي او مذهبي لږکیو د امنیت خوندي کولو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسیون د روان کال په می میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د سختریزو تفسیرونو د پلي کولو د دوام له امله مذهبي ازادۍ له ننګونو سره مخ دي. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان د طالبانو لخوا پر مذهبي او دینی ازادیو د فشارونو له امله نیوکې کوي. دینی عالم صلاح الدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل چې د قومي مذهبي او دینی لږکیو پر وړاندې هر ډول تعصب د ټولنیزو اړیکو او اسلامي احکامو خلاف چاره ده.
متاسفانه په وروسته پاتې ټولنو کې د هغه جملې څخه د افغانستان چې د دین د منابعو نه اکثرا د ملا او د امام په خبره باندې په اصطلاح تر یو حده پورې روش کېږي او سو استفاده کېدلی شي ډېر زیاته شي او شوي ده. همدا ده چې موږ د نورو ادیانو د معتقدینو سره هغه لازم اسلامي چلند چې باید وشي نه ده شوی، او اکثرا د تجاوز لاندې واقع شوي دي. دا مسله د سکانو د هندوانو په حق کې په 13-15 کلو کې او دا د اسلام د رنګ د بدولو لپاره بد تاثیرات لري.
په افغانستان کې هندوان، سکان او مسیحان دینی لږکي بلل کیږي. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا کمیسیون څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې د طالبانو لخوا د افغانستان د بیا واک ترلاسه کولو وروسته تر 900 ډیر سکان او هندوان له دغه هیواده وتلي او یوازې 6 کسان یې د دوی د مقدس زاینو او کتابونو د ساتلو لپاره په افغانستان کې پاتې سوی دي. د دغه کمیسیون په ټکو وروسته له هغې چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې بیا واکمن شول، د دغو دینونو پلویان د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو له ګواښونو او د طالبانو له ځورونو سره مخ شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راځي. په یو راپور کې به ووري چې د طالبانو حکومت او ایران د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یو ګډ کمیسیون د جوړولو پریکړه کړې ده، خو له هغه مخکې ورزو نړیوالو مسایلو ته. د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال وجهي صندوق مشرانو هیله څرګنده کړې چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره به د نړۍ له هغو هیوادونو سره د مالی مرستو د دوام په برخه کې ګډ کار وکړي چې د اقلیمي بدلونونو له کبله ډیر اغیزمن شوي دي. خو د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د اقلیم د بدلون په اړه د ترامپ څرګندونو دا اندېښنې راپورته کړې چې آیا متحد ایالات به له دې هیوادونو سره خپل مالی ملاتړ ته دوام ورکړي کنه. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق IMF مشرانو د سیشن به پوره زول چې دوی به د متحدو ایالاتونو د منتخب ولسمشر جمهور پال ډونالد ترامپ له راتلونکي ادارې سره کار وکړي تر څو له هغو هیوادونو سره مالی مرستو ته دوام ورکړي چې د اقلیم د بدلون له امله ډیر اغیزمن شوي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د IMF مشر کریستالینا جورجیا د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د ملګرو ملتونو د کاپ نه ویش د اقلیم په سرمشیزه کې یوې غونډې ته وویل چې نړیوالو پور ورکوونکو له ټرمپ سره د هغه د تیرې دورې په جریان کې کار کړی او تمه لري چې دا کار بیا وکړي. هغې وویل دوی ته دا وخت د امریکا وګړو ورکړی دی. میرمن جورجیا وویل چې دا ډاډه ده چې د متحدو ایالتونو خصوصي سکتور به په زرغونو ټکنالوژیو کې پانګونې ته دوام ورکړي. د هغې په خبره سوداګري دا اړتیا په ګوته کوي چې دغه سکتور باید په دې برخه کې مخکښ وي چې د دې په باور دا کار به ترسره شي. د امریکا د ولسمشر په توګه د ترامپ ټاکل کېدو د اقلیم د بدلون اړوند مسایلو په اړه د اقلیمي بدلون د اغیزمنو هیوادونو د تمویل په اړه زیاتې اندېښنې راپورته کړې دي، او هغه هم له دې پلوه چې تمه کېږي ترامپ متحده ایالات چې د پیسو د نړیوال وجهي صندوق او نړیوال بانک چې تر ټولو لوی تمویلوونکی دی د اقلیم له بدلون سره د مبارزې په برخه کې له نړیوالو هڅو وباسي. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د اقلیم د بدلون د سګنې سرمشیزې موخه دا ده چې سلګونو میلیارد ډالر راټول کړي تر څو په نړۍ کې د انرژي پاکو سرچینو ته د لیک چارې تمویل کړي، او د متحدو ایالاتونو په ګډون د نړۍ د لویو هیوادونو لخوا د کاربن د خپرېدو له امله رامنځته شوي اقلیمي زیانونه محدود کړي. د نړیوال بانک رئیس اجای بنګا وویل ترامپ په تاریخي توپیر بریالی شو چې دا چاره د درناوي غوښتنه کوي، او دا اړتیا زیاتوي چې دا بانک باید د اقلیمي بدلون د مالي چارو په تمویل کې لا اغیزمن رول ولوبوي. ښاغلی بنګا وویل موږ له هغه سره خبرې کوو، دا زموږ دنده ده. نوموړي یادونه وکړه چې د دې بانک د رئیس په توګه د خپلې دندې په 12 میاشتو موده کې لیدلې چې د بانک د نورو څلورو سترو تمویلونکو جرمني، فرانسې، جاپان او برېټانیا په حکومتونو کې هم بدلونونه راغلي دي. ترامپ چې له څو اړخیزو میکانیزمونو یا چوکاټونو څخه ډډه کوي، د خپلې امریکا لومړۍ اجنډا د یوې برخې په توګه په چینایي توکو او نورو وارداتو د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي ژمنه کړې ده. خو هغه د محافظه کار جمهوری غوښتونکو د 2015 پروژې له اجنډا څخه ځان لري ساتلی. دغه پروژه له IMF او نړیوال بانک څخه د متحدو ایالاتونو د وتلو غوښتنه کوي، او له واشنگټن غواړي له خپلو ګټو سره سم دوه اړخیزې پراختیا او د مالی مرستو اجنډاوي تعقیب کړي. د اقلیم د بدلون په دې نړیواله سرمشیزه کې چې د آذربایجان پلازمینه باکو یې د نومبر له 12مې تر 22مې پورې کوربه دی، د افغانستان په شمول د نړۍ د لسګونو هیوادونو استازو ګډون کړی دی. دغه سرمشیزه داسې مهال جوړیږي چې روان میلادي کال د افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه د اقلیم د بدلون له امله د سختو سیلابونو، ځمکې ښویدنې، اورونو او نورو ناوړو پیښو شاهدانو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ راډیو خبرونه په 1920 او 1520 متره لنډو چپو اوري. د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو د ازادۍ راډیو خبرونه بیا په 12 شپګ نوي متره منځنه یو چپو پیلېږي چې د سهار تر شپګو پورې دوام کوي، یعنی د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو. د د ازادي رادیو خبرونه په 1920 او 25 متر لاندو چپو او د مخامل شپګو د سهار تر شپګو په 12 شپګنوي متر منځنوي چپو اوریدلای شي. ورځو نورو مسایلو ته. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یو ایس ای ای ډی وایي په افغانستان کې د غلیو د تولید کلنی کچه له 1.1 میلیون مربع مترو څخه 3.3 میلیون مربع مترو ته لوړه شوې ده. یو ایس ای ای ډی وایي چې د افغاني غلیو له تولید څخه ترلاسه شوي عواید هم شاوخوا 330 میلیون ډالرو ته لوړ شوي.
د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یو ایس ای ای ډی په افغانستان کې د غالي او د کلنی تولید د زیاتیدو خبر ورکوي. د غیداري پرون دوشنبه د نومبر 11 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د غالي او د تولید اندازه ل 1.1 میلیون متر مربع نه 303 میلیون متر مربع ته لوړه شوې ده. د غیداري دا هم ویلي چې د غالي او د تولید ارزښت هم نږدې 303 میلیون ډالرو ته رسیدلی دی. د بیان لمخې د غالي وبدلو په صنعت کې اوس مهال نږدې 200,000 کسان په کار بوخت دي چې په سلو کې نوي خزي دي. په بیان کې ټینګار شوی چې د افغاني غالیو په تولید کې زیاتواله د اسیبا په نوم د یو سایډ د پروګرام په مرسته راغلي دي. په همدې حال کې د غالیو یو شمیر تولیدونکو مني چې د اسیبا پروګرام لاله د تولید او د غالیو د وبدلو په برخه کې له دوی سره مرسته شوي. خو دغه تولیدونکو ټینګار کوي چې د صادراتو او د غالیو او پلور په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. نوریا نجفی زاده چې په بلخ ولایت کې د غالی او د عبدالو په برخه کې فعالیت کوي ازادي رادیو ته ویل
د ای سی ای بی آی برنامه موږ سره ډیره مرسته وکړه. د حرفوي زده کړو په برخه کې د تولیدونکو مېرمنو د ماشونو په برخه کې دوی په وړیا ډول کمپنیو سره کار وکړ. خو ستونزې شته، نړیوال بازار ته لاسرسی کم دی، په ځانګړي ډول خزینه نړیوالې پلورونکي نه لرو.
شبانه د قالینو او غالی او بل وبدون کې د چ ورته سونځ لري او د متشبسینو سره د مرستې غوښتنه کوي.
د غالی او تولید زیات دی، خو د خزینه متشبسینو سره باید مستقیم مرستې وشي. د دوی لپاره نړیوال بازارونه جوړ شي، ځکه په دې سره به موږ د سوداګرو تر فشار لاندې نه یو او خپل به خپل تولید بازار ته ارزه کوو او خپل تولیداتو کې به نوایوالی راولو.
په کابل کې د غالیو یو تولیدونکي اجیل محمد ازادي رادیو ته وویل چې سکهال د غالیو د پلور بازار خښوي.
پانتخوی، اقچه، میمنه، شورتیپا او مزار شریف کې بازارونه ډیر ښه دي. کورنی فروشات هم لور او بهرنی هم.
په همدې حال کې په افغانستان کې د غالیو د صادرونکو ټولنې مدیره پلاوی غړي نور محمد نوري ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په لومړۍ ربع کې 3 میلیونه د ډیرو ډالرو غالۍ بهر ته صادرې شوې دي.
په کال 1402 کې 1.2 میلیونه متر مربع غالۍ او سترنجي صادرات مو درلودل. د کال 1403 په دوه ربع کې 550 متر او په 1401 کال کې 9 په سلو کې زموږ صادرات ته پاکستان د لارې کېدل. اوساش کال 55 په سلو کې د پاکستان او 90 په سلو کې د افغانستان د لارې صادر شوی دی.
د خغلی نوري په خبره د پاکستان او ترکیه په ګډون د افغانستان غالي ډیر شی وادونو ته صادري غینو موري وای. د دغه غالي په بدلو کې نوي په سلو کې مرمنې بوختې دي. غالي د افغانستان له مشهور تولیداتو څخه دي چې د صادرونکو د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د افغانستان په 22 ولایتونو په ځنګړي ډول شمالي ولایتونو کې وبدل کیږي او نړیوال بازار ته وړاندې کیږي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو، شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې ورسته راپور لرو. د طالبانو حکومت او ایران د افغان کډوالو د ستونزو د اوارولو لپاره د یو ګډ کمیسیون د جوړولو پریکړه کړې. د ایران یو شمیر خبری اژانسونو راپور ورکړی چې په تهران کې د طالبانو سفیر په دې ورستیو کې د ایران د کورنیو چارو وزارت له یو چارواکي سره د افغان کډوالو په اړه خبرې کړي چې په خپل خوخه افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو او د هغو د قانوني اقامت موضوعات هم د خبرو په اجنډا کې شامل وو.
په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت او ایران چارواکو په دې اړه د ګډ کمیسیون د جوړېدو پر سر هوکړه کړې ده.
یو شمیر ایرانی رسنیو له دې ډلې ایرنا د نومبر په 11مه د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی چې په تهران کې د افغانستان لپاره د طالبانو سفیر فضل محمد حقانی د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو دفتر له مشر نادر یار احمدی سره کتلی او د داوطلبانه ستنېدو او په ایران کې د قانوني اقامت په ګډون یې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. راپور کې راغلی چې دواړو خواوو توافق کړی دی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو چارو اداره به یو ګډ تخصصي کمیسون جوړ کړي. ټاکل شوی چې دغه کمیسون په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني اقامت او افغانستان ته د دوی د داوطلبانه ستنېدو اړوند بنسټیز مسایل وڅېړي. دغه کمیسون په داسې حال کې جوړیږي چې په ایران کې افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې پکې جبري اخراج او بیلابیل قانوني اقتصادي او ټولنیزې ستونزې شاملې دي. په ځانګړي ډول له دولتي ښوونځیو د افغان ماشومانو د زده کړو محرومیت، محدود ټولنیز خدمتونه او دغه شان توپیري چلند او تاوتریخوالی یې له مهمو څخه دي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو او د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله نشي کولای افغانستان ته ستانه شي. په ایران کې میشت افغان کډوال محمد رحیم ازادي رادیو ته وویل:
ما سالان تقریبا 7 سال شد ایران اومدیم.
وکاله کیږي چې ایران ته راغلی یو. هغه وخت موږ په سیمه کې جنگ وو، وختل مو بیرته ستانه شو، خو اقتصاد مو کمزوری وو. اوس مې اولادونه هم درس وایي او په افغانستان کې د کار ته نشټوالي له امله نه غواړم چې بیرته ستون شم.
یو افغان خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد کړو او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
که مدت 10 سال در افغانستان در رسانه های مختلف در کابل کار کرد.
لس کاله می پا افغانستان که پر رسانه که کار کرد. طالبان و لراتا گروست و دخ پل جوان دخوندی توب لپارا پریک رو کرد چه افغانستان پریک دم او کدوال شم. پری کاله که گی چه پا تهران کیم. دی ایران دو کمت چلند ده کدوال و سرا پا دی روسته و کدیر سخت شوه. هر اورز زرگون افغانان برتلیگی.
و کشور ما افغانستان دی پورتی هایی که رد و مرز می کنند.
تر دی مخ که دی خراسان ردوی ولایت دی بهرنویت پاو دفتر مشر ویلی و چه هر اورز لدوغارون پول چخد تر دریز رو دیر افغانان لدی هواد استل کیگی. ایرانی جارواک گوراندوی نکرده چه دی روان المریز کال تر پای بل ایران چخش شاوخوا 2 میلیون بیاسنا دا افغانان باسی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د راپور له مخې دا مهال په ایران کې 8.3 میلیونه افغان کډوال میشت دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل سوالی کې د سیستم زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مون کمزوري دي. ډاکټران د خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکړي. بل سوالی ته جنزو او بل سوالی کې بیا لار سوال ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سوالی ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځان نه سر تر سوالی ډاکټرانو له خپل ته ډیره کمزوري د مثال کلینیکونه نو کو نو دا شاید دلته نسته.
سلامونه نیکی هلی ازادي ر کارکون ک اوریدونکو ته. افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه پاکستان نو یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چ روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي. زندانو ته چول وهله ټکول یا په در زړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال سره مخامخ دي. ترې د طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړې. دغه زورونه طالبان باید وغندي. زما فکر تر دې دمه چپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زادی راڈیو ٹولو کارکون کو اور ادن کو تو سلام نہ وایم ز محمد اللہ سائل گومن وسالی وسیدن کا مزال خیر د کلیم او مش خستن ز دغه د سیو کنٹینیو او شای کار نه کی بیت سنتینیو او شای رات منظور اس او سڑک مبی خیر می اندازې زیات خراب مسل مرزان شای پیش ل دغه ز کی بل وسار سرو به پوره ز مش درې کنټه مزل دغه خراب ایلار نو هلم د دغه ست ما میسج نه شرکې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري د شپه 6 بجې او 10 دقیقې دی قدرمن اوریدونکو را سره اوسید خبرونه په دوهمنی مای کې د خزول لپاره د ازادي رادیو زنګړی پروگرام نیمه نړۍ خبريږي خو لمړی خبرونه د طالبانو د حکومت ستره محکمه په غزنی ولایت کې پر یو کس د تعزیری سزا د عملی کېدو خبر ورکوي. د محکمې پرون پر خپل ویب پاڼه ولیکل چې یو کس د اخلاقي فساد په تور د غزنی د قرباغ ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې د سترې محکمې تر تایید وروسته په دیر شو درو وهل شو. مجرم همداراز په 9 ورځو تنفیذي بند محکوم شوی دی. له بلې خوا د پکتیا ولایت د رسنیو دفتر د یو بیان له مخې په پام کې ده چې نن د ګردیز په ورزشي لوب غالی کې د شریعت د احکام لمخې پر یو تن د قصاص حکم عملی شي. د محکوم په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بشري حقونو مدافع ډلې په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو او قصاص تطبیق انساني کرامت ته سپکاوی بولي، خو طالبانو چارواکي وایي چې د شرعي احکامو لمخې دغه سزاګانې عملي کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هیواد په 19 ولایتونو کې د سختو بارانونو تلندې او برېښنا او سختو بادونو او دوړو اټکل کوي. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نن په بدخشان، نورستان، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان، بلخ، بامیان، سرپل، فاریاب، جوزجان، دایکندي، بادغیس او هرات ولایتونو او همدارس په سلنګونو کې د تلندې او برېښنا په ملتیا د سختو بارانونو امکان شته. وړاندوینه شوې چې د ورخت اندازه به د 1500 او 40 ملي مترو ترمنځ وي. د وزارت همدارز اټکل کړی چې په سلنګونو او یو شمیر لویدیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو چې سرعت به په ساعت کې له 500 تر 1500 کیلومتر پورې وي احتمال هم شته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری وایي په پکتیکا ولایت کې به 800 کورنیو ته چې کورونه یې د 2022 کال په زلزله کې ویجاړ شوی دي اساسي سرپناوی جوړې کړي. د افغانستان لپاره د دې کمیشنری څنګ پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې دا کورونه د افغانستان د پیسو د امنت ځانګړي صندوق له بودیجې څخه په ګیانې ولسوالۍ کې جوړیږي او تمه ده چې زیانمنې کورنۍ به وکولی شي له سږني ژمې مخکې خپلو نویو کورونو ته کډه شي. د 2022 کال د جون په 22مه یوې زورورې زلزلې پکتیکا، پکتیا او خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیانې او د خوست په سپیرې ولسوالیو کې زرګونه کورونه ویجاړ شول. د زلزلې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان کړل. د اسرایلو پوځ پرون د بیروت د جنوبي سیمې په هوایی حملو کې پنخه کړې. ویل شوي چې دا د لبنان د حزب الله ډلې پر ضد د اسرایلو تر ټولو پراخ پوځي عملیات و چې په ترڅ کې لسګونه هوایی حملې وشوي. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې مخکې پر ټولنیزو شبکو د دې سیمو ملکي اوسیدونکو ته د عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی و. اسرایلي پوځ ویلي دي چې په دې حملو کې د بیروت په داهیه سیمه کې د حزب الله د توغندیو ډیری مرکزونه ویجاړ کړي دي. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څانګې لري د لبنان د جنوب سیمه اداره کوي. متحد ایالات حزب الله یو تروریستي ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور فهرست کې شامله کړې ده. له بلې خوا د اسرایلو د شمال په نهاریه سیمه کې پرون 2 کسان پر یوې ودانۍ د برید پر مهال ووژل شول. حزب الله ډلې وروسته ادعا وکړه چې دا ودانۍ د بی پیلوټ الوتکې په وسیله ویشتلې ده. د پاکستان په ګلګیټ بلتستان ایالت کې د یو بس د چپکېدو په پیښه کې 14 کسان چې یو واده ته روان و مړه شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي بس ټول 22 تنه سپرلی درلودي چې 12 تنه له حمله دره کړي او یو تنه ټپی شوی دی. د چارواکو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشو چې ډریور د ډیر ګړندی توب له کبله د بس اداره له لاسه ورکړه. د جیو نیوز د راپور له مخې دا بس چکوال ولسوالۍ ته روان و چې له یو پل څخه سیند ته وغورځېده. په 13 اګست میاشت کې د پاکستان په شمال ختیځ او جنوب لویدیځ کې د بسونو د ټکر پیښو 14 کسان ووژل. او د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال د ملي لوبډلو ترمنځ یوه درې اړخیزه لوب لړۍ نن په تاجکستان کې پیلېږي. دا تورنمنټ به د کابل په وخت د مازدیګر په 15 بجو د پلازمینې دوشنبه په مرکزي لوبغالي کې د نیپال او تاجکستان په لوبه پیل شي. افغان لوبډله به خپله لومړۍ لوبه په همدې سټډیوم کې د شنبه د ورځې د مازدیګر په 15 بجو د نیپال د لوبډلې پر وړاندې وکړي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې دوهمه لوبه به د سه شنبه په ورځ د کوربا تاجکستان له لوبډلې سره وي. افغان لوبډله له څه باندې 15 میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل ازبکستاني روزونکي عثمان توشیف سره د لوبو ډګر ته ننوځي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
دا غجلی ته وکړل د ماده امام مسی و دی باندې بل وکړل عمل ته پسودی کې دا غجلی بیرته راوسته په افغانستان کې خوسه کړل یو ماشوم سره. نو دا رقم کورنیسته چې د خپل اولاد په سرنوشت باندې بازی کوي.
د یو میرمنې خبرې مو وریدي چې ویلې زینې کورنۍ خپلې لونه په بهر ملکونو کې داسې چاته ور ودوي چې په حق له کافی معلومات نه لري. نن ام دا موضوع چې روم ملتي ام وکړي قدر من اپلونکو په افغانستان کې په دې ورسته یو کله نورستوند سره سره یو څه چې ډیرای کورنۍ شکایت ورنه کوي هغه دا چې وای لونه بهر ملک کې کوشش وکړي یا هم ودونه شوی خو کلونه کلونه کیږي چې میړونه دوی نه ورغوړي. که څه هم دا ډول کورنۍ ستونزې مخکې هم وي خو اوس دا چې په هیواد دننه نجونې لزده کړو او کار څخه منع شوي دي له بلې خوا کورنۍ عاید هم د وزګارۍ له وجې په خبره له صفر سر ضرب دی. دوی ځان مجبوره ګڼي چې خپلې لونه واده کړي هغه هم پرته له دې چې خیخان وپیژني چې څه ډول خلک دي او د دوی لور ته تر کومه بریده ارزښت قایل دي. د کابل اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې بهر کې لور ودول د ځینو کورنیو لپاره په پایل کې د ویاړ خبره وي. فکر کوي چې نور د دوی او لور ژوند جوړ شو خو خبر نه وي چې کله هم دا ناسمې پریکړې ټول عمر ورتریخوي.
بدبختانه د منګه سنتي ټولنه اوس ډیره خراب شوې ده. ما لیدلې دي په نورو باندې انجونې معمولا د خپل پلار او مور له خبرو سرغړونه نه کوي. هوتای هوای ناتای نه وای په دغه مسایلو کې هر څه پلار یا ورور یا مور ورته وټا کی امغه سی کوي. زه داسې کورنۍ پیژنم چې څلور یا پنځه کاله مخکې خپل لور ورکړې ده بهر له هواده او سست معلومه شوې ده. اغالک مالتا کومه میرمن لري یا هم ورته سده بل چا سره اړیکه لري. نو دا انجلۍ دلته فعلاً کوزده ده. څلور کاله کېږي کوزده پاتې ده او لا هم د دې راتلونکی نامعلوم ده. بدبختانه دا هغه څه دی چې د افغانستان انجونې ورسره مخامخ دي د پیسو لپاره د نوم لپاره چې یو څوک وایي او پلانې خپله لور په خارج کې ورکړه زه یې باید ورکړم پرته له دې چې د هغې راتلونکی په نظر کې ونیسي هغهلک شخصیت په نظر کې ونیسي آیا د ما لور به ورسره خوشحاله یي او که به نه یي. خو د پیسو لپاره ځینې پلرونه نسته چې اولاد ځوان له خطر سره مخامخ کوي او د دود په رقم سوی ده. خراب فرهنګ مخ په جوړېدو ده چې د سیالۍ یا هم داسې یو نوم ورکول کېږي چې ودرې ما لور باید یا د ما کورنۍ هم باید یو خارجي زوم ولري چې مثلا پلانۍ خارجي زوم لري یا هم باید زیم ولرم که هغه د جلۍ مور وي که پلار وي دا سوچ اتمن ورسره سته. چې باید زخپل لور په خارج کې ورکمه یا باید په خارج کې واده وکوي یا باید په خارج کې ووسیږي. دا ورځ پر ورځ دغه خبرې عامه کیږي پرته له دې چې د نجونو ځوان یا د نجونو نیکبختي په نظر کې ونیوسي یا ښه راتلونکی په نظر کې ونیسي. دغه مشکلات چې د یوې ټولنې لپاره ښه نه ده، بخصوص د افغاني ټولنې لپاره چې عامه پوهاوی پکې کم ده، تعلیم پکې کم ده، نو دا ډیره خطرناک ده او ډیره زورون کې ده د هغه نجونو لپاره چې له دې وضعیت سره مخامخ دي. د خارج په نوم ورکول کیږي که خارج ته لاړ سي نو کور کې به یې د خاوند د اجازې پرته به له کوره نه وځي، او که افغانستان کې وي تر څو چې ژوندی دي باید که کوزده وي که واده وي باید د خپل خاوند په نوم کینی، که هغه راځي یا نه راځي دا بې تفاوته ده، دا دومره مهمه نه ده. مهمه دا ده چې باید د داسې یو کس په نوم سي چې هغه خارج کې اوسیږي.
لیلما چې خپلې دوه لونه واده کړي وایي چې دې ته به ډیری دوستانو ویل چې لور خارج کې ورکړي، خدا په دې پوهېدله چې د انسان تربیه، شخصیت او تحصیل مهم دی، نه دا چې هغه چیرې اوسیږي. میرمن لیلما د خپلو هغو خپلوانو کیسه هم کوي د هغو چې لونه یې بهر کوژده کړې یا واده کړې وي.
چې خپل دلته اوسي او مثلا خاوند دی هلته اوسي، دا خو ډیر ځوند ورته مشکله کیږي. بیا په تیره چې هغه نجونې چې ځوانې دي، هغه نجونې چې مثلا په 25 کلنې، 40 کلنې، 30 کلنې، دوی ته ځوند مشکله ده. په دې چې دغه مرحله د ځواني په تنهایی باندې دوی تیروي کنه، بل دا ده چې دغلته ډیر کړاوونو سره مخامخ کیږي. خلک خبرې کوي، بیا خصوصا د موږ د افغانستان خلک خو ډیر په خبرو پسې ګرځي، دوی هر خبرې نه بیرته خبره راباسي، یو تانا ورکی یا ورته وایي چې ادم یې د تللای د هلته عیاشي کوي، هلته سات تیر ده، زتی تا څه کوي. ښځه م هر څنګه چې نه یې رنج وړي، هر څنګه چې نه یې دا مشکلات ویني، د خلکو خبرې اوري، دلته هم په ژوند ورته په مشکله یي، یا مجبوره ده چې بیرته لاړه سي د پلار په کور کښېني، یا مجبوره ده مثلا د خسر کره چې اوسي هم د خسرګنۍ نه تانې اوري، مجبوره ده چې د هغو د خدمت وکړه، د هغو د کار وکړه، بې اجازې چېرته تلی نه سي، حتی د پلار کره تلی نه سي، چې تر هغو پورې خواښې خسر ورته اجازه ورنه یا لیوار ورنکا. نو دغه سی کړهونه سره د انجونی مخامخ دي. دا خزه په تیرې چې په افغانستان کې هغه د دوی خاوندان تللی مثلا خارج کې ژوند کوي، هغه ته بهترین ژوند لري، سات تیری نو زتی والا کې په یاد چې لته د منګه خزه څه بواسي څه ګالي.
کورنۍ ولې خپل لور د سیاو چاته ور کوي چې یوازې د خارج پونم؟ البته زینې کورنۍ ټول نه، ولې یوازې د په پام کې نیسي د لک خارج کې ده پرته لږ پښتنه وکي چې دا څه رقم شخصیت ده، څومره زده کړې لري، څومره د دې لور ته وفادار دی، خپل لور ورکوي، تاسو علت څه ګڼئ؟
علت دا ده چې یو خو په افغانستان کې علم دانش یعنی په سطح د نورو مملکتو نه ده. وخت چې نجلۍ واده کا د خسر کره لاړه سي، هغه بیخي ژوند بیخي بدلون پیدا کوي، نو تر هغو چې هغه د هغو په خاصیت، د هغو په خوی، په خواص باندې پوهېږي، بیچارګۍ به سر سپینې نو ذاتي نو له هر مشکلاتو نه دا نه سي وتلی. واقعیت سره یوه ښځه څونه تعامل لري، څونه ګذشت وکړه، څونه یعنی د خبره نیستۍ تیرې کړه، دغه مشکلات په افغانستان کې ډېر دي. واقعیت سره بیخي زښته زیات ډېر دي. ځینو خلکو چې هغه ته خپل زامن لیدلي دي، هغو نه یې خیر نه ده کړی. زوم خو ډېره لرې خبر ده، زوم خو پردی زوی ده، هغه هېڅ وخت له خسرګنۍ سره کومک یا مرسته نه کوي. ډېری کورنۍ په دې فکر کې نه دي چې زوم مې له موږ سره مرسته وکړه یا مثلا موږ ته پیسې راولېږي، نه. ډېری خلک په دې فکر کې دي چې زه به مې لور په خارج کې ورکړم چې لور مې آرامه سي، لور مې هلته ښه ژوند پیدا کړه، یا مثلا تعلیم په برخه کې، یا هغه آینده د دې ښه سي، یا به هلته یعنی د دې ژوند به ښه تیر سي. نو د دغه لپاره خلک خارج کې ورکوي، او ډېری کورنۍ دي و دا فکر لري خارج کې ورکوي، پیسې پې اخلي، یعنی د دوی دغه ولور ډېر پې اخلي، 4 لکه 5 لکه اخلي، د وایي زه به لاندې ورپسې چې لور مې لاړه نو هلته به ژوند ښه سي. نو دوی په دې فکر کې نه دي چې هلته په خارج کې هم داسې نه ده. په خارج کې انوزه بدتره ده، چې ډېری کسان دي حتی کار نه کوي، اما د دولت معاش ته ګوري کلار پراته یي. اما افغانستان کې دلته د موږ ځوانان چې زحمت باسي، واقعیت سره ډېر یعنی دوی کوشش کوي چې دوی پیسې پیدا کړي، یا د ولوار یا د واده پیسې ټولې کا، دلته د موږ ځوانان نسی کولای په دې خاطر چې دلته کار نشته، دلته مشکلات ډېر دي. او خارج ته هم چې ځي دغسې یو مشکلات شته، چې په خارج کې هم ډېری کسان چې تللي دي واقعیت سره یعنی ښه آینده نه لري.
څومره ښځې ته خپله پېژنې چار چاپېر کې دي چې دوی دوی میړونه بهر دي یا چا سره چې دوی کوژ د سوي هغه بهر دي او دوی په افغانستان کې پرخې دي.
د موږ په کورنۍ کې یو لاس کاسه انجونی دي چې فعلاً درې واده کړای دي چې میړونه یالته دي په خارج کې اته نه کاله کې چې ځای دلته ده دوه کاله باد یو کال باد درې کاله باد راځي درې میاشتې یا څلور میاشتې دلته تېروي بیرته ځي. نو هغه ښځه د څلورو ماشومانو مور کېږي، د درې ماشومانو مور ده، یعنی دا له درې ماشومانو سره دا خارج ته تلی سي هېڅ امکان نه لري. یا ډېری داسې کسان دي چې عامې په خارج کې ښځه کړي، عام دلته په افغانستان کې ښځه لري، نو دلته د کورنۍ لپاره یې کوي چې دا د دې د کورنۍ خدمت وکا، دا د دې لپاره نه کوي چې دا ژوند ورسره وکا، په دې خاطر چې هېڅ اصلا دوی ته ارزښت نه لري. یعنی ښځه دوی ته داسې فکر کوي چې یعنی لکه هغه بازیچه دي، دوی فقط دغسې فکر ورته کوي، دا فکر نه کوي چې دا ښځه خو د خبره ژوند ته ضرورت لري، باید خاوند ورسره یو ځای ژوند وکا، اولاد سالمه وروزي، پلار یې ورسره وي، مور یې ورسره وي، چې هغه د مور و پلار واقعي واقعي ناز و بازار ویني چې آیا د ما دغه پلار ده دغه مې مور ده. ډېری کسان دي دلته راځي، هغه د درې میاشتې څلور میاشتې تېروي، بیا چې لاړل یو ماشوم یې پیدا کېږي، بیا درې کاله باد څلور کاله باد چې راځي هغه ماشوم پلار نه پېژني چې آیا دا د ما پلار ده که مې تره ده، هېڅ نه پېژني.
دلته ماشومانو ته څومره سخته سوه چې پلار یې نه یې بهر کې؟
ډېر مشکله ده، دا واقعیت سره مشکله ده. د ما په خپلو کې دلته سته، د مونږ په خپلو کې ډېر دا د تره زامن مې دي، تره ماسیان مې دي، د مونږ په کورنۍ کې ډېر دي. یو نارینه ښځه لري، دوو ښځو باندې خپله لور ورکوي، د څه شي لپاره ورکوي؟ د پیسو لپاره. فقط دوی پیسې پې واخلي، اما فکر کې د آیندې د خپل اولاد نه دي، چې د ما اولاد دا حق د ژوند لري یا نه لري. دوی فقط لور دې لویه کړه، پیغله ته څوک واده یې که زر د له کوره شړه چې ځتي لاړه سي، نو دا د آیندې فکر هېڅ وخت دوی نه کوي.
بله، بېرته بیا مور و پلار څومره له داسې لور سره ځورېږي چې هغه یې په بهر کې ورکړې ده داسې یو چا ته چې هغه هېڅ نه او مسؤلیت نه مني؟
کورنۍ بېرته دې ته اړ سوي دي چې حتی خپلې لورګانې بېرته خوسې کړي، بېرته یې خوسې کړي، په ډېر مشکلاتو په عریضو په محکمو په هغه وګرځېدل، خپله لور یې مثلا هغه خطې تېنه واخېسته، په دې خاطر چې هغه سړی چې لاړ هلته په خارج کې ذاتي خارج کې خو ته خدا شیان هېڅ اصلا مطرح نه دي، هلته خو هر شی کولی سي. نو د هغه لپاره ډېری کسانو دغسې د خپلې لورګانې حتی بېرته پرېښودې، بېرته یې خط تېنه واخېست، طلاق تېنه واخېست.
کورنیو ته څه کول پکار دی چې دوی یوازې دې ته وګوري چې بهر ده دا سړی ورکړي، او که نور مسایل هم د لور دې ورکړي په وخت وسنجوي؟
دا باید د خپل د اولاد په هکله آینده یې وسنجوي، یعنی دا فکر ونه کاسې دا یا راځي دغلته یې واده کوي، ذاتي نجلۍ دلته پرېږدي خپل ځي. ډېری کسان هم داسې سي، دغه اوس په عربستان سعودي کې باور وکړه چې مونږ په کورنۍ کې تقریبا درې ښځې زه پېژنم چې خپله په عربستان سعودي کې دي، ښځه یې درلودله، بله ښځه یې وکړله، دغه نجلۍ چې وکړله د ما د عما ماسۍ وه دې باندې بله وکړله همالته په سعودي کې، دا نجلۍ بېرته راوسته په افغانستان کې خوسې کړله یو ماشوم سره. هغه نجلۍ هم یو ویست عمر لري، یو ویست کاله، یعنی هغه اوس فعلاً طفله ده، اوس هم په ژوند نه پوهېږي آیا چې ژوند زه څه رقم مخکې بوزم. نو دا رقم کورنۍ سته چې د خپل اولاد په آینده باندې دوی په سرنوشت باندې بازی کوي.
څه ورته وایې؟ څه رقم یو څوک نظر کې ونیسي بیا لور ورکي؟
هغه کس ته چې خپله لور ورکوي اول دا وسنجوي چې دغه نفر چې زه د خپله لور ورکوم آیا دی کولی سي دا د ما لور وساتي، آیا کولی سي دی تعلیم لري، دی عمل نه لري، دای مثلا ښه کورنۍ لري، یعنی په کور لري، زول لري، آیا یو اقل که مثلا درس نه لای تعلیم نه کړی، یو کسب خو لري، یو پیشه خو لري چې وکولی سي یو مړی ډوډۍ د خپل اولاد ته یا خپل ښځې ته راوړي. نو داسې کورنۍ ډېری دي اصلا دا فکرونه نه کوي، فقط دې ته ګوري چې والا ځوان ده زه ورکه، یا مثلا وایي چې زول ده پیسې لري، خر ده چې زول ده مقصد پیسې لري، لور دې ورکه لور دې آرامېږي، مګر دا فکر نه کوي چې هغه به دوه ښځې لري، درې ښځې لري، په درې ښځو په دوه ښځو یې ورکوي. ډېری کسان دي چې هلته مسیانو چښتن دي، سپینګیري سپینګیري دي، دلته چې راسي ځان جوړ کړه د خبره یو څو روپۍ راوړي، دلته خلکو ته ځان ورښیي، ته مو ارزه زه مو ارزه، هر یو سړی مسې پلانی راغلی ذاتی هغه داسې ځان ګڼي، خدای وکړه چې دا به په خارج کې سپیان مینځي، دا به په خارج کې خدا سي څه کار کوي، دا به باغوان وي، دا به پیاده وي، اما دلته خلک فکر کوي چې والا دی والا په خارج کې دا څونه پیسې لري کله لور ورکوي.
اوس دغو نجونو ته څه کول پکار دي چې کله یو څوک خاصګاري کوي هغه له خارجه ورغلی او کورنۍ م وایي چې و همدا صحیح ده باید دا نجلۍ دې سره واده وکړه، خپلې نجونې څه کوی سي؟ آیا مخالفت کولی سي د کورنۍ په وړاندې؟
نه مخالفت خو نسي کولی، اما دا خو کولی سي خپل کورنۍ ته قناعت ورکړه، خپل کورنۍ ته ووایي، مور ته ووایي، پلار ته ورته ووایي یا خپل ورور ته ورته ووایي چې څوک د دوی یو کس په خارج کې دغه نفر پوښتنه وکړه، دغه نفر پوښتنه وکړه چې آیا دی درس یې تعلیم یې کړی دی، څه کاره ده، دی په خارج کې څه کوي، څه کار کوي، آیا کار کوي نه کوي، یا د دولت پیسو ته پروت ده؟ داسې کسان ډېر شته، ډېری هلته ځینې نشې کوي، اصلا په خبر نه دي په اولاد باندې، خبر نه دي په خپل فامیل باندې، هغه خپل فامیل نه ورته ارزښت نه لري، نو ښځه خو پرېږده.
د حل لاره تاسې څه ګڼئ؟
دغه کورنۍ چې خپل اولاد یا خپله لور یو چاته ورکوي، دوی باید ادیقل ادیقل یو کال مخکې شپږ میاشتې مخکې ادیقل دا نفر باید وپیژني، د ده کورنۍ وپیژني، د ده پوښتنه وکړه، د ده لټنه وکړه، څایا دغه نفر دغه کس کولی سي دا د مالور خوشبخته کا، آیا د مالور کولی سي سي آینده ژوند دې ورسره کسي، آیا د دې ماشومان پیدا کیږي، دا خپل ماشوم صحیح روزلی سي، دې ته ښه پلار کېدلی سي، نو دغه باید په نظر کې ونیسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
قربان دې شم، سلامت اوسئ.
له حقوقي اړخ څخه هم یو نامعلومه شخص سره واده کول یوازې او یوازې د دې لپاره چې زوم بهر کې اوسیږي د جلی له سرنوشت سره لوبي دي. په کابل کې مدافع وکیل وارث خپلواک وایي چې د تخپل ډیری داسې قضیې راتلی چې د کوژدې یا واده د فسخ کولو علت همدا په بهر کې د لور ودول وو.
د حقوقونو له نظر نه خو د هیڅ شک نشته چې چیرته یو جلی خپل قانوني سن پوره کړي او هلک د خپل قانوني سن پوره کړي، هغوی کولی شي چې خپل رضا سره او رغبت سره واده وکړي. هغه که چیرته هلک خارج کې اوسي یا جلی په خارج کې اوسي، په دې کې هیڅ نوع موانع نشته دي. ولې یو څه چې مخکې پنځه کاله یا شپږ کاله لس کاله مخکې تفاوت کړی و، چا دومره زړه نه کاوه چې د خپل د خور او د لور یا هم د زوی د ورور واده په خارج کې وکړي. ولې اوس د افغانستان شرایط ته په کتو سره بیا فامیلونه د تعلق لري چې د خپل د خور د ورور واده په خارج کې وکړي، دا په جامعه کې ډېرې ناوړې پایلې لري چې موږ اکثرا شاهدان یو، په دې بخش کې عملي کار کوو، وینو چې هغه نجونې چې ځي خارج کې واده کوي له یو جلا فرهنګ، یو جلا محیط سره، او د خپل د فامیل د لرې کېږي. همداسې چې که هلک اوسي که جلۍ چېرته خارج کې اوسي واده کوي، نو دوی له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. که چېرته یو جلۍ خارج کې واده کوي او د هغه خاوند په خارج کې اوسي، د هغه خاوند په یو متفاوته محیط کې لوی شوی اوسي چې هلته د ښځو او د مېړه تر منځ رابطه ډېر زیات متفاوته وي نسبت له افغانستان، د فرهنګو تفاوت، د ژبې، د کار، د فعالیت، په کور کې د اوسېدنې، نو تفاوتونه ډېر خورا ډېر دي نسبت له افغانستان نه. او بل غټ مشکل دا ده چې د هغوی د تګ مشکل ده، د هغوی د اسنادو مشکل ده. ډېر وخت په افغانستان کې که الک ده که جلی ده هغوی پاتې کېږي، هر کله چې رابطه ډېره طولانی شي نو په هغه کې ناخوالې منځ راځي، ځکه که کله یو خاوند او مېرمن سره نږدې اوسي په یو خبره باندې کوم شخړه له منځ راځي یا هم کوم څه تفاهم منځ راځي، هغه په ډېر ساده شکل باندې، په ډېرو یعنی په ابتدایي شکل باندې حل کیږي. ولې دا چې فاصله منځ کې اوسي او ارتباط هم تنها په تلیفون باندې اوسي، نو بیا په دلته یو مسله که منځ راځي، یو شخړه منځ راځي د ښځې او د خاوند تر منځ، بیا دا نه حل کیږي. ډېره وړوکې مسله غټیږي، ځکه عقدې دي، هغه د ښځې او د مېړه کومه مینه چې هغوی نږدې یو بل نه ګوري، ویني، ترلاسه کوي، نو هغه د تلیفون نشانه نه وي. نو د دوی غټ مشکل همدغه ده چې دوی سره یو ځای نه وي، نږدې نه وي، یو بل ښه نه شي درک کولی، وضعیت د یو بل باندې ښه نه پوهېږي چې خاوند په کوم وضعیت کې ده او یو مېرمن په کوم وضعیت کې ده. ټایم بدلېده، لکه که چېرته یو مېرمن په افغانستان کې اوسي او خاوند په امریکا کې اوسي، نو تا باندې دو شپه ورځ تفاوت کوي، د دو تلیفونو په تماس کې مشکلات منځ راځي، دو په خبرو کې دو ته هماهنګي سره نشي کولی. همغه چې یو وړه خبره ډېره لویه خبره ته جوړه شي او په دې تمامه شي تر څو دوی د هغه واده نه یو بل نه جدا شي او طلاق او فسخ په منځ کې راشي.
بله، او که دې موضوع باندې خبرې وکړو چې هغه مېرمنې چې افغانستان کې پاتې دي، هغه دوی بچي هم لري او ځینې نجونې نامزاد دي، نارینه په بل ملک کې اوسي، هلته نه وي، د دوی حقونه څومره تر پښو لاندې کېږي؟ یعنی خځه ته د خسر په کور کې کېدلای سي لکه څومره ضرورت دالري او میړه ته ویلای سي چې مثلا دا شاین د مپکار د ماته باید واخستل سي بل چاته نسی ویلای بچی لکه مستون سره مخ کیږي میرمن لکه مستون سره مخ کیږي او څومره د دوی حق تر پخو لاندې کیږي چې دوی یوازې ژوند کوي
قطن چې یو چا میړه نو وسی خوند نو وسی لغه سره نږدې نو وسی د میرمنو ته ډیر مشکلات من سره زی د فامیل تربیه د اولادو روزنه هغه تنهایی او نشي کولای چې هم فامیل ته ورسیږي هم د خپل کور کار ورسیږي او هم د اولادو روزنه ته ورسیږي یو بخش پیدا ده او بل ډیر اساسي هغه ده چې یو میرمن او یو نارینه یو بل ته ضرورت لري د مغل خاطر خدای پاک د دوه کومنس کې واده راو کړی ده او د واده په واسطه باندې دوی یو بل سره نږدې کیږي نو تنه دا مطرح نه ده چې دوی ته به پیسې دوی به دا نور امکانات ولري ولې دا چې د یو بل نه لري دي د دوی ډیر یو غټ حق تمتور ته وایي چې یو بل نه نفع اخیستل دي د دنه محرومه دي نو دا ډېر اساسي حقوق دی چې دوی له لاسه ورکوي هم میرمن له لاسه ورکوي او هم خاوند له لاسه ورکوي او طبعا ځینې داسې مشکلاتي روابطو کې د ښځې په ژوند کې د سړي په ژوند کې چې هغه ته رسیدګي د میرمن او د خاوند په هغه ښه وجه باندې رسیدګي ورته کیږي دا مشکلات دي دا مشکلاتو سره هغه کوم فامیلونه چې په دې شکل باندې مخکې روان دي دوی په دې مشکلاتو سره لاس
بله خپلواک صاحب په اخر کې کغه کورنۍ او ته یو څه ویل تاسو ولرې چې دوی خپل خواندې خپل لونه بهر ملک د سچاته ورکې چې اصلا پاکلې معلومات هم نه لري خاص د دې لپاره چې دوی کله په هیواد کې ناست یا بیا وایي چې ما می لور خارج کې ورکړه ما می خور په خارج کې ورکړه او یا په دې تمه چې دوی بیا به موږ ته هم پیسې رالیږي موږ سره به حمایت کوي دغه سي کورنۍ او ته د تاسو ویل چې دی البته ټول کورنۍ موږ نه خيو یو میر کورنۍ دي چې په دې نیت باندې خپل خور لور بهر ورکي دا سي کورنۍ ته تاسو څه ویل لري
زما خو هم د ماده د کار د ساحل تجربه نه او هم زه چې په افغانستان کې یو وګړی یم اوسېږم ټول هغه فامیلونو ته مې خاص داده چې په اولاد باندې کاغه لوري کزوی ظلم مکوي هر څه به خدای خکې دا وس د اقتصادي د ستونزو له وجې تاسو د خپل لور یا د خپل خور یا خپل ورور ته په بهر خزا کوي نو غوی له ډیر مشکلات سره مخ کیږي د فرهنګي مشکلات څخه د حتی منګت لکم سره راپورونه لرو کم میرمن چې په خارج کې واده کیږي د هغه سره په شکل دی او برده چلند کیږي د هغه سترګې پټي هغه نه غواړي چې هغه ټولنه کې د هغه حقوق چلري هغه ته ورسیږي اکثرا منګ لیدل دي چې هغه میرمن چې کله بیرون ته دي ژبې زده کړې دي او پوښتنه دي بیا بیرته دغه خپل تیر شو ژوند پیاده ای چې د باندې خاوند څونه ظلم کړی دا څومره مشقت پیتر کړی دا بیا موږ یې چې یو بل ته وغده واخلي او یو وغدی چلند وکړي خپل تفریق ته واخلي یا ته طلاق ورکول کیږي خپل طلاق ته واخلي او جدا ژوند وکړي نو که خبره دا ده چې د خپل د اولادو سرنوشت یو نامعلومه شکل باندې یو نامعلومه شخص ته باید ونسپارل شي تر څو ختم کړي د ژوند او د فامیلو هغه بد خاطرې چې د طلاق نه وادي یا هم د ژوند په کولو کې یو بل ته رسیږي د هغه قرباني ونه ګرځول شي نه لور او نه زوی د هغه حادثات قرباني نشي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوند را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوند حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
زمانش بیاشنا.